کلونه شاته غورځوي. دا زموږ غوښتنه ده چې د لوړو زده کړو وزارت باید لاس په کار شي.
لیکن د وزارت فیصله دا ده چې جونې او هلوکان سره جلا کې او د جونو لپاره ښځې استادانې درس ورکي او هلوکانو ته نارینه، د دې امکانات څومره شته؟ ځکه چې په اکثرو پوهنتونونو کې دومره ښځینه استادانې نشته.
فعلا دپاره خو زموږ معلومات دا دي چې کله چې اسلامي امارت راغی په لومړیو کې ستاسو په یاد دي چې ځینو رسنیو یا ځینو هیوادونو چې هغوی دلته په نظامي ډګر کې ماته خوړلې وه، یو نوی خلکو ته تشویشونه ایجادول چې د دې زمینه برابره کړي چې د افغانستان څخه کم ځوانان دي، خصوصا دا کبرونه دا وتښتي. نو هغه د کابل د هوایي میدان شهیدان مشتاق ټول وسو، ولله الحمد په کندوز کې چې کله د اسلامي امارت نظامي مسولینو او
نو تاسو ته لدی مونکری از چې څوک نه دي تللي، ډیر استادان تللي دي، شمیر هم په ځلونو اعلان شوی دی.
یعنی ما مخکې وویل چې شاید تشه به موجوده وي، خو الحمدلله په پام دي شمیر باندې موږ بیا داسې ځوانان هم لرو چې هغوی په تر ماستری او پی ایچ ډی پورې زده کړې لري، خو هغوی ته د کار زمینه نه ده برابر شوې. باید هغه کسان چې هغوی د خپل هیواد سره مینه لري هغوی باید استخدام شي، او هغه ورونه چې تللي دي خارج کې که چېرته زموږ دغه اوري د ازادي راډیو د لوري چې خپل هیواد ته راشي، خپل په هیواد کې د خدمت وکړي. موږ هم د پانتون استادان یو، موږ ته کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه باید زه دي چې موږ باید د زده کړو سره فاصله ونیسو.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
روحانی صاحب، دوه پښتنې وی یو دا چې نیمګړو پروژو لپاره پیسې څنګه برابروي، او بل دا چې د بل اوریدونکو غوښتنه دا و چې ډیرو قراردادیانو خپل پیسې ترلاسه کړي دي، هغوی اړ باسي چې نیمګړي پروژې بشپړې کړي.
بله، لکه څنګه چې دلته موږ خلکو سره په ارتباط کې اوسو، قراردادیان چې مخکې پروژې نیمګړي پاتې او هغوی پیسې کړي، اکثره ته قراردادیانو ته موږ د امنیت لمخه هغوی ته اطمینان ورکړی دا، هغوی ته هغوی به ته تشویق کړی دي چې هغوی راشي هغه خپل نیمګړي کارونه ترسره کړي، او هغه پروژې چې اوس پاتې دي کار پرې باندې نه شوی. اسلامي امارت الحمدلله داسې عایدات او هغه لري.
استاد، د کندوز په ارتباط په تیر حکومت کې څو نوي ولسوالۍ په تشکیل کې زیاتې شوې وې، لیکن عملا هغه ولسوالۍ ایجاد نشوي ځکه چې ناامنۍ وې، لکه اقطاش او څو نوري ولسوالۍ. اوس څنګه دي طالبانو ادارې هغه ولسوالۍ فعال کړې دي؟
زما معلومات دا دي، بلکې د دې شاهد هم یو، چې کندوز اداري واحدونه شپږ ولسوالۍ درلودې، بیا په تېر حکومت کې درې نورې ولسوالۍ چې د کلبات، اقتاش او ګلټېپې ولسوالۍ وې. دا چې کله اضافه شولې، نو نظر په هغه د جغرافیا او د هغه مساحت او د هغه د سیمې د اوسېدونکو د نفوس لحاظه فعلا دپاره دغه درې ولسوالۍ د اسلامي امارت په تشکیلاتو کې اضافه دي، چې کندوز جمع نه ولسوالۍ لري. نو د دې دپاره هلته ولسوال، امنیه قومندان او نور کوم دا ما خدمات اداري چې د ټولې پالیسي وي دي، خو یو تعداد سیمو کې دا مشکل شته. هلته په دې ولسوالۍ کې چې دوی باید هلته د ولسوالۍ لپاره یو مشخص تعمیرونه هلته ایجاد کړي، څو هغه ولس هغه خلکو ته یو معلوم ادرس وي. نو ولسوالۍ په تشکیل کې شته، او د ولسوالۍ د تشکیل مطابق باید خدمات هم نورې کمې رفاهي یا د ټولګټو کمې پروژې چې د حالت تطبیق شي. نو دغه ولسونه چې دغه اطراف کې کلیوالي سیمو کې زیات وخت خلک محروم وو، دوی راتلونکي کې محروم نه وشي. زه خپل هم دغه ولسوالۍ کلبات سیمې ته چې کله تللی یم، هلته واقعا د تېر حکومت سره په میلیونونو یا په میلیاردونو ډالر مرسته وسوه، خو متاسفانه هلته داسې په کافي اندازه باندې ښوونځي نه وه. همدارنګه د ټول اختاش په ولسوالۍ کې یوازې یو لښوندي دي چې دا د ولسوالۍ د نفوس لپاره هیڅ کفایت نه کوي.
کاکر صاحب، په کندوز کې سپینزر شرکت په پخوا کلونو کې فعال و، لیکن د جګړو له کبله دا شرکت بیخي وران او ویجاړ شو. په دې تیرو شلو کلونو کې څو ځلې هڅې وشوې چې ناڅه پیسې په مصرف شوې چې دا شرکت بیرته فعال شي، نو تر څه حد پورې اوس سپینزر شرکت فعال دی؟
لکه څنګه چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د جګړو څخه مخکې البته د تیر شلو کال وړاندې سپینزر یوازینی شرکت و چې د ټول افغانستان په سطح باندې ډېر کارمندان درلودل، ډېر خلکو ته دلته د کار زمینه مساعده شوې، او همدارنګه دا یو سهامي شرکت و چې شاوخوا کم حاصل خیز ځمکې چې د کندوز دی هغه بزګرانو بدل تا خپلې پومبې چې کمی کړلې هغه بدل تر وړي دي شرکت ته په مقابل کې بیا خلکو ته د نغدو پیسو ترڅنګ نور هم کم تولیدات چې د شرکت ورکول بیا په دغه ورسی کدو کې د فکر کوم د ازبکستان دی واڅخه بعضی ماشینالات راوړل چې دوباره د شرکت پاله اوس هم په دې شرکت باندې کار روان دی خو د یو شرکت د فعال کولو لپاره دا هم مهمه ده چې د شاوخوا سیمو کم بزګران دوی په اعتماد کې واخیستل شي دوی ته اصلاح شوي تخمونه ورکول شي او بیا وروسته د دوی کوم حاصلات چې دي هغو ته مناسب بازار پیدا شي او دغه نو په مناسبه بیا باندې واخیستل شي.
د کندوز د خان آباد د برښنا بند چې ډیر کلونه په خوا فعال او بیا په جګړو کې لکاره ولویدو په وروستیو کلونو کې پرې کار وشو تر یوه حده پورې د دې بند کار څومره حد ته رسیدلی او څه وخت به د دې جوګه شي چې برښنا تولید کړي؟
دا خو لکه څنګه چې دلته په کندوز ولایت کې د خصوصا د خان آباد ولسوالۍ کې دا زموږ هیوادوال شتون لري دوی ته معلومات کیږي په دغه باندې برق کې د خان آباد څومره کار شوی دی یعنی که په عموم کې درته وایم دا به اسه تبلیغاتي هغه به ورکړي جنبه به ورکړي چې دلته کار شوی دی یعنی بيخي هیڅ کار نه ده شوی موږ خپل د خان آباد ولسوالۍ سره په ډیر لن واټن کې پراته یو هغه ساحه چې د خان آباد باندې برق ورکړي دغلته ټول اربکیانو دغه زورواکانو د هغه الله صحیح چا دغلته سم هغه باندې د امنیت په فضا کې کار نشو کولای نو مشکلات به ورته جوړول د موسساتو ته شرکتونو والا ته چې څوک به اوسه شتمنو هغه بیا اختطاف شو یا به انده چې زورواکي ورسره کول هغوی به کار نشو کولای د کار زمينه ورته نه و برابره نو راتلونکي ان شاء الله موږ پلانونه لرو لسره به د هغه کار کوو او د کار زمينه سي مساعده کوو ورته ان شاء الله هغه باندې به کار وکړو تر څو پورې سي بيته د برښنا تولید ته برابر کو ان شاء الله.
اوس د برښنا مشکل په څه شکل سره حل کوي؟ له تاجکستانه واردې شي؟
هو بالکل اوس زمونږ برښنا چې د پردې د تاجکستان هیواد سره قرارداد لرو زمونږ دولت سره قرارداد لري همداسې په مخکینی شکل باندې هغه جریان لري او برښنا مو اوس له تاجکستان هیواد څخه ده.
بله کاکر صاحب د کندوز محکمه هم یادونه وکړه چې په تیرو څلوېشتو کلونو کې په شمالي ولایتونو په منځ کې شاید یو له هغو ولایتونو څخه وي چې تر ټولو زیات جګړو ویجاړ کړی دی او خلکو اقتصاد ته ډیر زیات تاوان اړولی دی. ستاسو په نظر د کندوز د خلکو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره باید څه کارونه وشي؟
د کندوز د خلکو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره باید لومړی د خلکو لپاره د کار زمينه برابر شي. ځوانانو ته د دولت مسولیت دی چې د کار زمينه برابر کړي لکه څنګه چې د امدار
په مشخص ډول وایي چې مثلا کوم برخه ته زیاته توجه په کندوز کې پکار ده کېدې شي په قندهار کې یوې برخه ته توجه پکاري په بلخ کې یوې بلې برخه ته په کندوز کې کومې برخه ته؟
بله په کندوز کې باید د زیرات برخه ته باید کار وسی امدارنګ باید د مالداری په برخه کې چې دی هغه کار ورته وسی امدارنګ په صحی برخه کې د ولسمو ته خدمت وسی ځوانان جذب شي د اقتصاد په برخه کې باید چې ځوانان هم تم د کار زمينه مسایل شي څو د دوی د قرار مخه ونیول شي د ځوانانو د بشري سرچینو څخه باید استفاده وسی.
بله ځوانان خو هغه وخت جذبیده شي چې د کار امکانات وي تحصیلات وي فابریکې وي
نو مخکې ما وویل چې د زراعت په برخه کې همدارنګ د مالداری په برخه کې هم په دې برخه کې باید کار وسي چې کندوز حاصل خیزم ولایت دی باید د دغه خپل پر دغه عایدات باندې زموږ داخلي عایدات چې زموږ وبو مهار شي د دې څخه
ډیر مننه استفاده وسی. سلامت اوسئ. به روحاني سبي او ورستي پښتانه ډیر په یو جمله کې راته وایس تاسو د اطلاعات او فرهنګ رئیس یاست په کندوز کې آیا نشریات سره چاپیو راپورونه خوای چې اکثره رسنۍ بند شي وي؟
بله په کندوز ولایت کې ځینې رسنۍ یو سستون دي درلودل یا داسې مسولین درلودل چې هغوی دي یو سناسه هغه په باندې وو دوی یا له هیواد بهر لاړل او یا خپل کې سره دغه نظام څه تبدل شو دی خپل د څه یو بیم غوندې ځان ته پیدا کنه د موږ له لوري هیڅ مشکل ورته نه و هغه دی یو څو وخت خپل کارونه لګلري پاتې شو او یا داسې هغه وو چې خپل قرارداتونه چې دولت سره کړی یا د برق ریاست یا نور مالیو دا شان نه ورکړي په همغه اساس باندې یو سناسه د دې د نشریات بنشي نو سوره زمخ کې مونږ ورسره مجلسونه درلود والی صاحب ورسره مجلس وکړ مونږ ورسره مجلسونه وکړ بیلابل نو ټول ته اطمینان ورکړ چې تاسو خپل کارونه شروع کړئ ان شاء الله په لاندې وخت کې به بیرته خپل فعالیتونه ټول شروع کړئ اوس هم ډېر رسنۍ فعال دي چاپی او نشراتي مواد خپل تهیه کوي خو راتلونکي به ان شاء الله نور هم بیرته خپل فعالیتونه شروع
کړي
اطمینان ورکړی ده
سلامت اوسې کور ودان د کندوز د اطلاعات او فرهنګ رئیس متیولا روحانی او د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو
دل رے تماشے بدے